شنبه د لړم ولسمه د نومبر ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د خبرونې د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبر مو پرې خبري مجله کې کوربه یم. قادر جلالوف په تخنیکی برخه کې راسره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر نورو هیوادو او اروپایي ټولنې د افغانستان امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. تر خبرو وروسته به د دې تفصیل درکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میدان وردک له ښاروالي ظریفي غفاري سره د هغې د پلار د وژلو په خاطر غم شریکي وکړه. افغان چارواکو ادعا وکړه چې د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړ ډول له طالبانو نیولې ده او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جو بایډن بری ته نژدې شوی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د میدان وردک د ښاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وژنه غندلې ده. عبدالواسي غفاري پنځشنبه په کابل ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو ویلي له کله چې ظریفه غفاري تیر مارچ په امریکا کې د زړورو ښځو نړیواله جایزه وګټله دوه ځله پرې بریدونه وشول. پامپیو ویلي چې د میرمن غفاري د پلار د وژل کېدو په خاطر له هغې سره د هغې له کورنۍ او ټولنې سره غم شریکي شي. بلورته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم د عبدالواسي غفاري وژنه غندلې او اړوندو ادارو ته د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړه. دغه وزارت جمعه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ارغنداب په عملیاتو کې تر 200 زیات طالب وسلوال وژلي او 136 تنه نورې ټپیان کړي دي. په ارغنداب کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شاوخوا 10 ورځې سخته جګړه وشوه چې له امله یې سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوې. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د دغو کورنیو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي.
پرغنداب ولسوالۍ کې اوس موږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تصبیحي عملیات شروع کړي دي چې هلته وسلوالو ماینونه ښخ کړي دي. اوس موږ امنیتي ځواکونه هغه ماینونه کاږي او انشاءالله ژر به خلکو ته د ورتګ اجازه ورکول سي چې بیرته خلک هلته خپلو کورو ته ستانه سي او په ارام او ډاډه زړه سره ژوند وکړي.
افغان چارواکو د ارغنداب په جګړه کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او طالبان هم تر اوسه دوی ته د ور اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر حامد الحق حق څرګندونې په کلکه غندلې چې ویلي دي افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حج او اوقافو وزارت په دې تړاو جمعه ناوخته اعلامیه خپره کړه. حامد الحق وړ مورز د پېښور په زبیریه مدرسې کې د خبرو پر مهال وسلوال طالبان بریالي وبلل. د هغوی جګړه چې د جهاد ورته وویل توجیه کړه او هم افغان حکومت ته وړاندیز وکړ چې وسلوالو طالبانو ته دې تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. سمیع الحق چې د حقانیه مدرسې مشر او د جمعیت علماء اسلام ګوند رهبر و د طالبانو اصلي ملاتړی او مانوي پلار بلل کېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په خپل اعلامیه کې تور لګولی چې د پاکستان همدغو مدرسو ترهګرو ته ځای ورکړی او مشانې په دې څرګندونو افغانان نه شغولولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادعا کړې ده خبرداري ورکړ چې د سیال جو بایدن باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالد ټرمپ څخه د پنسلوانیا، اریزونا، جورجیا او نوادا په ایالاتونو کې لږ مخکې شوی دی. خو په دې ایالاتونو کې چې ګټونکي ولسمشرۍ ته رسیږي لا هم د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې. د جو بایدن انتخاباتي کمپاین ویلي دي چې جو بایدن به خپل مرستیالي کاملا هاریس سره وینا ورکړي خو تر اوسه د دې وینا تایید نه دی شوی. د امریکا د انتخاباتو په اړه وړاندې په خبرونه کې تازه معلومات تر سره شریکو. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او دیار لس نورو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولې دي. د دې بندیزونو لمخې به دې کسانو ته د اروپایي ټولنې د هیوادو ویزې نه ورکول کیږي او شتمنۍ به یې د اروپایي هیوادو دننه کنګل کیږي. اروپایي ټولنې په اکتوبر میاشت کې هم په 24 لوړپوړو بلاروسي چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي وو چې پر لاټون کوونکو په زور زیاتی او هم په ټاکنو کې په درغلیو تورن شوي وو. په بلاروس کې د اگست په 9 الکساندر لوکاشنکو د ولسمشي ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو دې کار د خلکو خبرګون وپاره او له هغه رئیس پراخ مظاهره پیل شوې دي. د هند کرکټ په غوړه لیک کې تیر شپه سن رایزز حیدرآباد لوبډله د رایل چیلنجرز بنگلور په ماتولو سیمی فائنل ته ووتله. حیدرآباد لوبډله د بنگلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ. راشد خان وتوانید چې له شاو خوشل متر لري په وی ترو یا د توپ په سیده اچولو انګلستاني لوبغاړی موین علي رن اوټ کړی. هغه بیګا تر لوبې وروسته د آی پی ایل خبرونکو ته وویل
سن رایزز به د ایکشن بی پوښام له ډیلی کیپیټل سره دوی نیمه پایلو به وکړي.
دا ساده رادیو سارنې خبري ما چلاوري. امریکا اورپي ټولنې او ناتو په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه.
کوم څه ټپيان او غپېنه د ویلو کوم څه شهیدان او خول شهیدان ته سیم په غس تقریبا سم نیمه غس ډک پاتې شلې تر ولر نه سول.
پولیسونو خوستو یو شزو د سولې پر لارو چارو خبري وکړي.
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار ځخې لګو چې نور مونږ دغه جنگ نشو غملای.
په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې تمه د نند احمد شاه بابا د نړیوال هوایي ډګر چاري په کندهار کې بهرني ځواکونه افغانانو ته وسپاري.
ترافیک او مخابرات او رادار اطفایا او شناسي تعمیرات او داشان دا به مشتبه تسلیم کړي.
آیا افغانان کولی شي چې د هوایي ډګر د چاري په خپل سنبال کړي؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په انتخاباتو کې جو بایدن د سپین مانی پلور څو نور ګامونه اخیستي. د رایو شمیرنه چیرته رسیدلې؟ لدی مهم خبرو. په کابل کې د امریکا، اروپای ټولنې، ناتو، استرالیا، کاناډا او ترکیه سفارتونو او استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښکاره کړه. صفی الله ستانکزی په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم په دې راپور کې راخیسته.
د افغانستان لویو نړیوالو متحدینو پر ښوونیزو مرکزونو وروستي خونړي بریدونه غندلي او دا بریدونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو کلکه سرغړونه یاده کړي. په کابل کې د امریکا، بریتانیا، کاناډا، استرالیا، هالند، ناروې، سویډن او ترکیه سفارتونو او د ناتو او اروپایي ټولنې سیاسي ډیپلوماټیک استازولیو د جمعې په ورځ یو ګډه اعلامیه خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې روان کال له جنوري راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې په ښوونځیو او د پوهنې په منصوبینو باندې 45 واره بریدونه شوي چې دوی په اړه جدي اندېښنه لري. د افغانستان دغو متحدانو د یوناما لخوا د ملکیانو د خبرې شوي مرګ ژوبل شمیر اندېښمنونکی بولي او ټینګار کوي چې د دغسې بریدونو عاملین باید محاکمه او عدالت پلی شي. تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون برید په کله کوټه کو غندلی او ټینګار یې کړی و چې په ښوونیزو مرکزونو دغسې بریدونه د منلو نه دي او د هیواد د روښانه راتلونکي هیله ګواښي. په کابل کې د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او څو مهمو سازمانونو او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر کابل پانتون تر خونړي برید وروسته دغه اعلامیه ورکړي. هغه برید چې پکې د رسمي شمیرو له مخې 22 تنه ووژل شول او تر 30 زیات کسان پکې ټپیان شول. په ووژل شویو کې 19 محصلین او 3 د پانتون استادان یا کارکونکي وو. بریدګرو چې وروسته داعش ډلې خپل کسانو بلل او مسؤلیت په غاړه واخیست، لومړی پر محصلینو ډزې کولې او وروسته تر شپږو ساعتونو له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه. په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک آزادي راډیو ته وایي چې نیمایي ټولګیوالې له لاسه ورکړي.
کوم څه ټپيانو هغه په وینو لړلي وو، کوم څه شهیدان او خول شهیدان ته سیم په تقریبا سم نیمه غسې ډک پاتې شلې تر ولر نه سول.
د کابل پر پانتون تر برید څو ورځې مخکې د لړم په دریمه د کابل په لویدیز کې د کوثر پر ښوونیز مرکز بمی چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل او نږدې 60 نورې ټپیان کړل. د امریکا او بریتانیا د سفارتونو په ګډون د افغانستان نړیوالو متحدینو په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو لپاره غږ پورته کړی څو لارې افغانان له یوې ټول شمولې سولې برخمن شي. دوی له افغان ځوانانو خپل ملاتړ څرګند کړی او ټینګار یې کړی چې ځوانان نه یوازې د سوله ییز ژوند مستحق دي، بلکې باید د سولې په راوستلو کې هم رول ولري. د افغانستان حکومت د خپلو نړیوالو متحدینو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال په دیاړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان حکومت خپل متحدینو د دې اعلامیه هر کله کوي شوغي پر اکاډمیکو روزنیزو مرکزونو په ځنګړې توګه پر کابل پونتر باندې ورسته بریده غندلې دي. دوی د افغانستان د ځوانانو ملاتړ اعلان کړی دی، همدارنګ د تاوتریخوالي د ختمېدلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت دوی د موقف هرکلی کوي.
سره له دې چې افغان حکومت او نړیوال متحدینې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کوي او تر څنګ یې د جګړو د هواري لپاره سیاسي هلې ځلې هم کیږي، خو 2000 کال په تیره څو میاشتې بیا ډېرې خونړۍ بلل شوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د سپتمبر 12 د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچانو خبرې پیل کړي، خو لای د اصلي مذاکراتو د پیل لپاره چې پکې د اوربند ټینګېدل مهمه برخه جوړوي کړنلاره هم نه ده تیاره کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست مرکز او لری پرتو ولسوالیو په لسکونو میرمنو پر افغان سوله خبری وکړي او په سوله کې د شزو پر وندې او د مذاکراتو پر مهال د شزو د حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو وشخېده. له خوست نجیب لالو خیل راپور لري.
خوستې خزې د جګړې له دواړو لورو غواړي چې د باور فضا رامنځته کولو لپاره دی د یو بل پر وړاندې د جګړې کچه راکمه کړي. دوی ول د قطر په بین الافغاني خبرو کې دی د خزو د زده کړو او کار حق خوندي شي او دواړه لورې دی خپل د سولې نیت په عمل کې ثابت کړي. دوی یاد څرګندونې د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دوه ورځني ورکشاپ په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړي. یاد ورکشاپ چې د ولسي برنامې په چوکاټ کې جوړ شوی و د خوست بیلابل ولسوالیو یو نیم سر خزو پکې برخه اخیستی و. مدني فعال همایرا ویل
مونږ د دواړو طرفونو نه حکومت او طالبان څخه دوار څخه هله کوچ نور مونږ دغه جنگ نشو غملای چې هر ورځ په سلګونه خویان دي په سلګونه ورونه شهیدان کیږي او همدار کم ته چې مونږ ډیر میاند مې کوندي کیږي مونږ غواړو چې مونږ یو آرام او سولیز افغانستان کې ژوند وکړو.
مدني فعال وزیر سعادت ویل کچیر په سوره کې د خزو د تیر او اتل سو کلونو لاس راوړنې ځای کیږي او افغانان د نوې ملي سره برخلي سره مخامخیږي دوی ته هغه سیاو حالت د منلو وړ نه دی.
ته داسې سوله راشي چې خدای مکه د خزو تلس کلنه لاس راوړنې د پولاند شي نو دا به سوله نه وي. خدای مکه د مېرمنې د تعلیم او د دندې مخاوني ولا شي دا به سوله نه وي. او خدای مکه د دیالس او یا کال غوندي کورنۍ شخړې بیا زور مومي افغانان مهاجرت ته مجبور شي. دا ځل د مهاجرت یا د تخت لار هم نه د موجوده نشته نو دا رقم سوله هیڅ کلمنګ نه غواړو. ام دې شرایط ته مونږه حاضر یا ماده
د نازیا په نوم یو بل خوستې مدني فعال هم وی د روانو جګړو تر ټولو زیات زیان خزو زغملای نو په همدې خاطر له دوړو خو د دوی غوښتنه دایمي سوله ده.
زموږ په هیواد کې ډېر کالونه زیاته جګړې شوې چې ډېر زیان یې خزو ته رسیدلې. اوس خزو د دوړو خو سخه هله کوي چې د دایمي سولې هڅه وکړي.
د سولې په بهیر کې د خزو د رول په اړه د دې برنامه یو استاذ نبی الله لوزی ول خزو ته باید فرصت ورکړل شي چې خپل د سوله غوښتنې غږ اوچت کړي.
د دې لپاره چې میرمنې هم د دې ټولنې برخه دي او تر نورو زیاتې چې دا د جګړې قرباني دي نو په دې خاطر غږ پورته کول او مقاماتو ته رسول ډېر اړین دي. دې ورکشاپ ته چې دا د هغو ولسوالیو نه میرمنو ته بلنه ورکړل شوې ده په کوم کې چې لوړ امنیتي تهدیدات لرو.
بل لوري ته په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یوناما هم د پایدار سولې لپاره په دې اړه روانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوی میاشتې کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پرمخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سره شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:18 په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی کې ازادي راډیو د اف ام 0.15 اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې نن بهرني ځواکونه د کندهار د هوایي ډګر، د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د کنټرول چارې افغانانو ته وسپاري. آیا افغانان په کندهار کې دومره تخنیکی پرسونل لري چې د میدان چارې سمبال کړي؟ د هوایی د کندهار د هوایی ډګر د احمد شاه بابا د هوایی ډګر ل رئیس مسعود پښتون سره شخیدلیو وړاندې په دې اړه واوري. خو اوس د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته عصمت چاروان کتنه کوي.
تاسک ان پرپوس خبرونه وایي د افغانستان پوځي چارواکي په افغانستان کې د امریکا د دخالت په اړه ابتدایي پوښتنې ته ځواب ویلو ډډه کوي. د امریکایي خبرونه همداراز لیکي د امریکا پوځ په ښکاره نه وایي چې په تیرو درو میاشتو کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا په کومه اړه برید کړی. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایانو به هیڅ ډول حمله نه کوي. په مقابل کې به امریکا په هغه صورت کې له افغانستان خپل ټول پوځیان باسي چې طالبان د القاعده په شان تروریستي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. خو تاسک ان پرپوس خبرونه وایي چې له دې موافقې سره سره طالبانو په جولای او اگست میاشتو کې په هلمند ولایت کې پر باستن او دوور کمپونو راکټي بریدونه وکړل. د خبرونې له مخې دا حمله لومړی پلان یو ویار ټایمز رسپانې افشا کړې. خو کله چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش پوښتنه وکړه چې آیا د موافقې خلاف طالبانو د امریکایي پوځیانو پر اډو بریدونه کړي، د امریکا پوځ له څه ویلو ډډه وکړه. خبرونه د امریکا پوز په دې تورن کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه ابتدایي معلومات له خلکو پټوي. ستارز اند سترایپس ورسپانه د ورسپانه د کندهار د هوایی ډګر چې اوس د احمد شاه بابا هوایی ډګر نومیږي عکس خپور کړی او لیکلی دی د امریکایانو له وتلو وروسته به د افغانستان هوایی ډګرونو له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې د هوایی ډګرونو په تخنیکي چارو افغانان نه پوهیږي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي ډګرونو کنټرول افغانستان ته سپاري. خو د افغانستان په دوهمستر هوایي ډګر کې افغانان روزل شوي نه دي چې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر چارې سنبال کړي. ستارز اند سترایپس ورسپانې ته د احمد شاه بابا د هوایي ډګر د ملکي هوایي چلند رئیس مسعود پښتون ویلي د دغه هوایی ډګر کارکونکو ته نه دی ورښودل شوی چې څرنګه د هوایی کنټرول برج او رادار اداره کړي او یا یو شمیر نورې مهمې چارې په غاړه واخلي. پښتون دا هم ویلي چې د دوی کارکونکو ته حتی دا هم نه دی ورزده کړل شوی چې څرنګه د اطفایي موټر وچلوي. د په باور د ناټو او امریکایي کارکونکو له وتلو وروسته به دا هوایی ډګر له ستونزو سره مخامخ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د احمد شاه بابا د هوایی ډګر د مسول څرګندونه واوریده ل د سره شخیدلیو. ټاکل شوی دی چې نن بهرنی ځواکونه د احمد شاه بابا هوایی ډګر د کنټرول چاري افغانانو ته وسپاري. د افغانستان د دغه دوم ستر هوایی ډګر د ملکی هوایی چلند رئیس مسعود پښتون وای چې دغه چاري پر داسې محل دوی ته سپارل کیږي چې دوی به په مسلکي امنیتي او تخنیکی لحاظ له جنو ننګونو سره مخامخ شي. په کندهار کې د صدر اډو خبريال صادق قشتینی د شغلی پښتون سره مرکه کړي او د مرکه په پیل کې پښتنه کړي چې دوی دې ته څومره چمتووالی لري.
موږ خپل په کندهار کې دا مسلکی خلک نه لرو. کله چې دا خبري وسو دي چې دا توافقنامه ته ورسېدو چې پر ووم تاریخ دی وځي بیا د مرکز څخه مشته شپږ وشت نفر مسلکی راوستول ترڅو د یو میاشت د خارجانو ترڅنګ دوی په دا کار سره آشنا سي. موږ پیشنهادونه ورکړي دي و مرکز ته مشخص چې یادې مسلکی خلګ استخدام سي چې متاسفانه په کندهار کې ډیر کم دي، په کابل کې هم کم دي. کپیدا سي هغه بیا په دې ماش په کندهار کې ژوند نشکي. یادې شخصي کمپنیانو ته ورکول سي لکه اوس چې ناټو او شخصي کمپنۍ تور کړی دی، اوس ټاور یې ور کړی دی و میډویسټ او اطفایا ور کړی دی و انجار ته. بیا د دوی یو سپروایزر د ناټو دا ورڅخه یا داس کانټراکټ وسی او یا تر هغه وخت پورې چې زموږ الکوان په دې مکمل بلاسي کیږي د دوی سره ټریننګ ونی یو کال شپږ میاشتې په موده کې یا دوه کال چې مکمل دوی کوالیفای کیږي او سرټیفای کیږي. موږ پرسونل لرو چې مخکې کلو کې دوی به د هیواد څخه بهر ټریننګونه لیدلی دي، کورسونه یې ویلي شپږ میاشتنۍ یو کلن دوه کلن، مګر متاسفانه چې پریکټیکل کار یې نه دی کړی، ځکه چې د کندهار میدان نظامي و دا شل کاله د دوی په لاس کې و کنټرول. تر اوسه پورې د دوی دی نو زموږ افغانان ته تر اوسه پورې اجازه نه درکول شوی چې عملي چارې ومخته یوسو.
بهرنیو ځواکونو په هوایي ډګر کې د اوس لپاره یا مخکې په کوم برخو کې له تاسو سره همکاري کوي؟
بهرنۍ ځواکونه یوازې اپریشن او مخته وړي، لکه د رنوی مینټیننس، د رنوی پاکول، د ربړ څخه هر ورځ یو سات مکمل، د ټرافیک سیستم، د ویسټ سیستم چې د کندهار پر فضا باندې تیارې چیرېدلې، تخنیک مکمل کارونه دوی مخته بیول، سیفټي ټول دوی مخته بیول. موږ په اپریشن کې، البته په هوایي اپریشن کې موږ افغانان داخل نه وو، موږ یوازې ترمینل کې او د تیارې د امنیت چارې او موږ مخته بیول.
د کلج نورم واضح وي، فکر کوي چې هر څه به د پخوا په ډول سم روان وي؟
اندېښنه به دا وي چې په اوایلو کې به موږ څلوروي ساعته اپریشن ونه لرو.
اوس مهال د کندهار هوایي ډګر څخه څومره پروازونه دي او که دغه چارې تاسو ته وسپارل سي په پروازو کې به کوم تغییر راسي؟
موږ به په هول سر کې په 8 ساعته تر 10 ساعته پورې موږ اپریشن وکړو، چې موږ په داخلي او په خارجي پروازو کې کوم مشکل نه راځي. موږ اوس په پورز کې 4-5 پرواز داخلي لرو چې وایز کابل دی، او د یو ان فلایټونه دي 2 یا 3-4 مختلف کوچني فلایټونه دي چې مختلف ولایتونو ته بیاغځي. د دې ترڅنګ نړیوال پروازونه چې موږ یې مشهد دي او دوبی کېدلای شي چې په نږدې راتلونکي کې د هندستان پروازو د هم بیرته شروع شي، ځکه چې کورونا په خاطر باندې بند شوی دی او جدیت هم زموږ پروازونه شروع شوه. دا اوسنی ترافیک موږ کولای شو چې کنټرول یې.
څوک به د امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:15 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د انتخاباتو د رسمي شمیرونو له مخې جو بایدن تر اوسه 253 الیکټرال کالج رایې ګټلې دي او ډونالډ ټرمپ 214. تازه نتیجې بیا تازه رای چې تر اوسه پورې شمیرل شوي دي، آرازونا ایالت کې الیکټرال کالج رای 12 دي، هلته بایدن 39.5% مخکې دی او رای ګټلې دي او ټرمپ 38.8%. په جورجیا کې 14 الیکټرال کالج رای دي، بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی. په نیوادا کې 16 الیکټرال رای دي، بایدن لږ مخکې دی. په پنسلوانیا کې 40 الیکټرال رای دي، بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په میشیګان کې 14 دي، هلته هم بایدن مخکې دی. او په ویسکانسن کې بایدن تر ټرمپ لږ مخکې دی او هلته 10 الیکټرال کالج رای دي. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي که د دواړو کاندیدانو ټاکونکي رای یا الیکټرال کالجونه مساوي وي، د امریکا د جمهوري ریاست د ټاکنو برخلیک په څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه صفی الله څنګه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الیکټرال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوی غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوی په شمیر کې توپیر راځي. کالیفورنیا، ټکساس، نیویارک، فلوریدا، پنسلوانیا او ایلینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیرې تر نورو زیات دی. په کالیفورنیا کې 55 رایې دي چې تل د ډیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د ټکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوري پالو ته ورځي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر ان دریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا. الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14 غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته، یعنی د جنوري په 6 دوه نوې جرګې، د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي، چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترانو رایې شمیري او د ټاکنو بریالی اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د د جنوري له شلمې مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروستۍ ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلي، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 او بیا په 1840 او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کې شوي چې له ډیره وخته نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپله رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر تامس جیفرسن په 1800 د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري 13 ګټونکو اعلان نه کړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
لنډ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د میدان وردګ د شاروالي ظریفي غفاري د پلار عبدالواسي غفاري وشنه وخندله او له هغې سره یې غم شریکي څرګنده کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار ارغنداب ولسوالي په بشپړه توګه له طالبانو پاکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د نومبر د 3 نیټې په انتخاباتو کې د بریالیتوب ناسمه ادا کړې، خبرداری ورکړ چې د سیال جو بایدن به باید د بریالیتوب خبره ونه کړي. او اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو د هغه پر زوی او 1400 بیلاروسي چارواکو بندیزونه ولګول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/16 په ټول افغانستان کې، اوریو د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي که ډونالد ټرمپ وي که جو بایدن وي، دوی به خپل پوځان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي که موږ خپله ستونزه خپله حل کړو، بیا به نه ټرمپ ته ضرورت وي نه به بایدن ته اړتیا وي. حمیده نظري له کلات لیکي وسلوال د افغانستان جنگ د پاکستان د ګټو لپاره کوي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید د امریکا انتخاباتو ته ونه ګوري، له افغانانو سره په خپله په خپلو منځونو کې سوله وکړي. الیاس لزابل لیکي کې پاکستان تر ټو هر وخت په افغانستان کې زیاته لاسوهنه کوي. احسان الله ساحل لزابل لیکي کې په قطر کې د افغانانو او طالب پلاو ترمنځ مذاکرات باید پر اوربند بحث وشي او اوربند لومړی وشي. دا و ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمسونه. په راتلونکو خبرونو کې هم د ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره سمسونه لولو، خو زموږ خبرونې د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12/16 نوي او اف ام 3.5 اورېدلی شئ. اوس هم د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
زما نوم حاجی نجیب.
حاجی نجیب، د رختونو دکان لري؟
بله. و
د څه ډول رختونه دي؟
د لاټ مالونه دي، زنانه او د حجاب ټوټې دي، کمی سوار رقم
رقم. لاټ یعنی څه؟ یعنی دغه ټوکران له کوم ځای نه راځي؟
دا خو اصلا د چین نه راځي، مکمل مال چینایی دي. بیا د لاټ چې دي لک ظرفیت جګ ده.
څه رقم ظرفیت جګ ده؟ د نورو عادي ټوټو په پرتله باندې څه توپیر لري؟
یعنی جنسیت ډیر باندې دی. دا چینایي ټوټو کې سل رقمونه باندې راځي، الاټ په نامه چې دی لاټ ظرفیت ډیر جګ ده.
ښه، بیا بایې څنګه ده؟ بایې دوغونه جګ ده که ټیټه ده؟
نو رقم رقم لري، ټیټه بایم لري، جګه بایم لري.
دا تاسو خپل د کوم سینار اوري؟
مونږ د پل خشتي څنګه سره ازارګل سره یو میږي او څو سره یو ندی ونده فروشي.
په دغه لاټ مالونه کې په ټوټو کې ګټه زیاته ده که په دا نورو کې خلک څنګه علاقه مندي دي ته زیاته لري که اغه؟
لاټ مال لګ ډیر خو خی دا څه خاصه د کابل خلک خو سنگین شایانه غوندي داسې جلوبال شای دونه نه خو خی.
په دغه لاټ مال کې د نارینه او ټوکران هم شته؟
وشته.
په همدغه یو دوکان کې تاسو د نارینه او خزینه لپاره ټوکران خرڅوي؟
تنه د خزینه ودی بیا دغه د څنګه مې همسایه مې دای دا لاټ د مردانه هم لري.
څنګه ده په دې وخت کې ستاسو کاروبار څنګه ده؟
الحمدلله خدای ناشکری نه کوو.